افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د چارو مرستیال هډر بار د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ورسره په وروستي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلې ډاډ ورکړی چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي. وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هډر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړي چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هډر بار وایي طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو او نجونې او ښځې هم له پوهنتون زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج ظفر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي الله‌ګل مجاهد ته مشوره ورکړې چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل شو، نو دغه وروسته الله‌ګل مجاهد د سفارت سره په تماس کې دی، نو دغه وسافر نه ملاقات شو. د دې لپاره راغلی و چې مشوره غوښتله، مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسو تک ام ستاسو دپاره ام د افغانستان د ملت دپاره په خیر دی، وایي تاسو ولاړ سئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندگی وکړئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوی و چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحی دبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و، دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی دی، خو د روسیې پخوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوې قانون په اعلان شوی نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د 99% رای له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د ادارې مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.3% رای له شمېرل کېدو وروسته وویل اردوغان 53.41 رای ګټلی. په سلو کې او د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 46.59% رای خپلې کړې دي. د چین د مخ پر ودې فضايي پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د هیواد ځای پر ځای شوي فضايي اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضايي ادارې مرستیال نن په یو خبري کانفرانس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره کومه مشخصه نیټه یاد نه کړه. د ادارې درې ستور مزل هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د دې هیواد فضايي اډې ته واستول شي. دوی به د هغې عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې په دې فضايي اډه کې وخت تیر کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ترکیې ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو خبرګون ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي به ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي.
آیا د طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لاره خپله کړي؟
طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دا نشي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. نن د مې 9 په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پیل له 50 کلیزې سره برابره ده. په یو څېړنیز راپور کې مو په تیرو لسیزو کې د افغانستان د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
دا به هم واورئ چې د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم مسؤلین وایي د میوې لرونکو ونو دغه څېړنیز فارم ښه حاصلات ورکړي او نور بزګر هم هڅوي چې دغه څېړل شوي نیالګي کینوي.
څېړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریدې د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهم د افغانستان او ایران ترمنځ د اوروستیوس سرحدي شخړو موضوع ته ځانګړی شوی دی. د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ استول پیغام خبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د ملا محمد حسن اخوند له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او په هغه هیواد کې د ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي مسایلو یو شمېر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی د کړنو خلاف بولي. وایي د طالبانو حکومت داسې مهال په نورو هیوادو کې انتخابات ستایي چې خپله د جګړې له لارې قدرت ته رسېدلی او په ډیموکراتیکو پروسو چندان باور نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ تر څنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند له قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مخته وړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. له دې ور هاخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدې پیغام ته په غبرګون کې د ټویټر یو شمیر کاروونکو بیلابیل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګې په توګه د ټویټر یو کاروونکی نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلي چې ستاسې انتخابات کله دي. د خاموش په نوم د ټویټر بل کاروونکي بیا لیکلي په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکۍ ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیرو نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوای داسې مهال چې مولا حسن اخوند اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی نو مولا حسن اخوند له قوله د دې پیغام خپراوي له تمسخر ډک عمل بللی. هاخوا د سیاسي مسایلو یو شمیر شنونکي وایي طالبان خپل په ډیموکراتیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري خو په نورو هیوادونو کې له ترسره کېدو هرکلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پای ټکی کېږدي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني دا ډول پیغام خپرول یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جنو سته، د ښځو ته د کار او اشتغال او دندې اجازه سته او د جمهوریت په یا دیموکراسي په رڼا کې ټاکنې هم کیږي. نو بنا نه او طالبان دا ټاکنې هم نه مني، د نجونو ښوونځي هم نه مني، ښځې هم کار ته نه پرېږدي. نو په داسې حالت کې بیا داسې هیواد ته د یو اسلامي هیواد په توګه مندې مبارکي ورکول دا نو انتهایي خپل ځان کم راوستل دي. یعنې په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماتیکو خلاف د اصولو او یا ناپو ترجیح ورکول ځانته دي.
د طالبانو له حکومت مددي خبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ، خو مخکې د حکومت ویانځ به الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو نه دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خوا یې په خپل اوسني حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سسرک نه لګېږي.
د طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لاره خپل کړي او خپل نظام به د ډیموکراسۍ پر اصولو برابر کړي. دا پوښتنه مې په تېرې خپرونه کې د حقوقي او سیاسي چارو له پوهو د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصرالله استانګزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
اصولاً طالبان له دغه فرصتونه استفاده کوي لکه چې اردوغان ته مبارک کوي پیغام ورکړي. اوس خبردار چې طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دانسې منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر رات نږدې وختو کې ومني. د ترکیې ډیموکراسي تقریبا یوه پېړۍ عمر لري او اساسي قانون یې البته د تعدیلاتو سره سره حداقل یو قرن عمر لري. نو دا طالبان ته ساده خبر نه ده چې د هغوی په پل ګام کې
دي. اردوغان د یو اسلام پال ګوند مشر هم دی. د ده بیا ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ګډون له ترکیې سره یې هم تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. څه فکر کوئ چې آیا هغه له بیا ټاکل کېدو سره به دغه اړیکې لا هم پراخې شي؟
دقیقا طالبان تا ترکیه و اردوغان چو دلائل و دلچسپ دیه و تمایل و تدیل کستان صورت اشاره درلو ده. در ترکیه با مطرح سیاست پالون کو که یاو سیاست مدار چه در رادیکال یاو اسلامیس مشر ده اگه اردوغان ده طالبان تا جالب خبر ده. بله خبر ده چه اردوغان هم یاو حنفی مذهب مشر ده او طالبان هم پر اسلام که پر حنفیت مانده دیر متکی خلق دی. دریم د تیرو دو کالو تجربه و خود چې ترکیه علاقه مند ده چې طالبان سره کار وکړي. دا هم طالبان ته باید دلچسپ وي او همداشان بله عمده خبره داره چې ترکیه او قطر ډېر ستراتیژیک او نږدې اړیکې لري چې قطر بیا له طالبان سره ډېر نږدې روابط لري او خپل په اصطلاح نقطه د اتصال د دنیا سره. دا ټول ټکي د ښکارندوی کوي چې طالبان ته هم دلچسپه او ترکانو ته هم دلچسپه ده او د ترکانو علاقمندي له ډېر پخوا زمانو نه حتی د احمد شاه بابا له دوران نه سابقه لري. له افغانستان سره علاقمندي لري دلته خپل نفوذ ولري. د دغه ټکو پام کې درلودلو سره ترکان هم علاقمندي او مقابل کې طالبان هم همدې مجبوریت لحاظ هم د مشترک وجوهات لحاظ علاقمندي دغه روابط وپالي او پراتون کلاین کشاف ورکړي.
کراش د افغانستان او د ترکیه ډیپلوماټیکو اړیکو ته چې 1921 کال د اړیکو ټینګې شوې دي هغه وخت امان الله خان په افغانستان کې واک درلود او د غرض د ترکیه واکمن هم د هغه وخت مشر مصطفی کمال اتاتورک چې دوه کال وروسته بیا د ولسمشر په توګه غوره شو. دغه اړیکو ته په پام ترکیه د افغانستان په مختلفو برخو سیاسي اقتصادي او نور برخه کې رول لې تاسو ته ډول ارزوي.
اول خو به زما لیکته بل اشاره وکړم مخکې مرز کې د افغانستان او د ترکیه روابط په احمد شاه بابا دورې نه تل سم پیړی ته باوري. تاریخ ثابت دی چې دوران احمد شاه یو ځانګړی پیغام او غوښتنه د ترکیه د هغه زمان د عثماني خلافت مشر درلود. خو په معاصر زمان کې لکه ستاسو ته اشاره وکړې وه پیړۍ کېږي چې دا روابط په معاصر زمان کې یو مختلف پړاوونه یې درلودلي دي. په بعض مرحلو کې دا ډېر نږدې وو بعض مرحلو کې ډېر نارمل وو خصوصا د سړي د جګړې په دوران کې او وخت کې چې منطقوي نظامي سازمانونه لکه سیټو سینټو په سیمه کې جوړ شو پاکستان یې ټول درلودل کابل ډېر ډېر نږدې اړیکې نه درلودې. د افغانستان په تېرو شلو کلو په قضایاو کې ترکیې رول بولی ده اما دلتر جان به زنگری رقیبان هم لدی. مثلا پیز دول ایران زیاد دلچسپی نلدی ترکیه دی نفوز ولدی پا دی سیمه که لبلی خوانه ترکان پوسنی حالات که پی اقتصادی لحاظ دومره رکتلی نیدی خصوصا دی اوکران جنگی نوست یعنی دی استراتیجی اقتصادی کمکون نیست که وی اما پا هر دول سرمایه گذاری که ولیست.
د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خواني استاد نصر الله استانګزي او چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیا ټاکلو او د چې د هغه ټاکنه باندې طالبانو له حکومت سره پر اړیکو او په ټوله کې د ترکیه او افغانستان ترمنځ پر اړیکو تعغیز وکړي په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول. د ازادي رادیو لوي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې اته پنځوسمې کلیزې تمو په یوه څېړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پا ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
نن د مینه وشتم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پایل اته پنځوسمې کلیزې سره برابر را دغه لسیزه په 1903 میلادي کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1903 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د ډیموکراسۍ لسیزه د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. په دې ترنیز راپور کې مو په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
لنن څخه اته پنځوس کاله مخکې د 1903 زیږدیز کال د مې میاشتې په 9 چې 1403 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول و. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظامنامې او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1403 لمریز کال د واګي په 9 د لوی جرګې لخوا په 11 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي.
دا وخت مونږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و، دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتي د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان دپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 صدراعظمانو ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړې. خو ښاغلي دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل:
هم فردی آزادی گانه تضمین کرده وی، هم سیاسی فعالیتونه تا اجازه بر کرده او تر طول مهم بدا چه پا وقت که آزاد مطبعات را منزده شوله. دیر جریده، دیر مجله دا را منزده شوله، دا غبا یو شون مجلو ده تنز بجه با حکومت نقص کاوه.
یو شمیر اقوق پوهان چل آزادی را رو سر خبری کری پا دی باور دی چه دی دموکراسی پلسیزه که لطول قانونی امتیازات و سره سره پا اساسی قانون که دی گندون و دی فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنۍ ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څونور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1555 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1909 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1906 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1902 کال کې د طالبانو له 15 واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 122 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغومې میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
دا اساسي قانون نشټوالی افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي حکامو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د ښځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پوه محمد رفیق شهیر وایي چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات پواک شو، نو دوی کوم اساسی قانون نه ندری ترتیب کړی. په ځینو اداري مسایلو کې له زوړ اساسی قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي، خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسی قانون جوړ کړي.
وروسته له هغه چې طالبان په 2021 کال کې بیا ځلی په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د دوی د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د چین له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په معقد ډول پلی کړي، خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زدهکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبان حکومت لغوه کړي دي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون یې لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شرعي احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ په کوشتوس کې یو ماین چاودنې چې ویل کېږي د قومونو ترمنځ د کلونو تربګنۍ په انترس کې ښخ شوی و څلور ماشومان ټپیان کړي دي. د کوشتوس او کامدیش د خلکو ترمنځ شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د ځمکې او اوبو پر سر دښمني پیل شوه چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. په سیمه کې د یو بل خلاف ماینونه هم ایښودل شوي چې ویل کېږي نننی ماین هم له هماغو پخوانیو پاتې و. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دواړو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کړې، په سلګونو کسان بیرته خپلو ورانو شوو مینو ته ستانه شوي، خو په ځمکو باغونو ویالو او نورو ځایونو کې د کار کولو په جریان کې د ښخ شوو ماینونو له خطر سره هم مخ دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند کوشتو ساحه کې د دوشنبې مازدیګر مهال په څلور ماشومانو یو پخوانی ښخ شوی مین چاودنه کړي او پکې څلور واړه ټپیان شوي دي. د کوشتوس قومي مشر مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
په کوشتوس د ساحه کې نن مازدیګر دوه مخ کې یو پېښه شوې ده چې ماشومان نوونه راندې لوبې کولې. په همدې مهال هلته یو خطرې شوې مین باندې برابر شوې دي، نو څلور تنه زخمیان دي. حالات یې ډېر وخیم دي، درې تنو حالات ډېر خراب دي. د هغوی د انتقالاتو لپاره پروګرام نیول شوی دی.
د مولوی نعمت الرحمن په خبره چې سیمه یې له مینونو ډکه ده او له دې وړاندې هم زیات کسان د چاودنو ښکار شوي دي، هغه وایي له حکومت او مرستندوی ادارو پخوا هم غوښتنه کړې چې باید د مین پاکۍ ټیمونه کوشتوس ته ورولیږي څو له ناچاودو مینونو او نورو چاودیدونکو توکو سیمه پاکه کړي او خلک یې له ګواښ وژغوري.
مختلفو ادارات ته خاصه د مین پاکۍ ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو، اهلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورد باندې غوښتنه هم ترسره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحې ته باید د مین پاکۍ ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپېریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي، خپل کورونو ته غواړي په پټو کې چې آبادي د دې سازیدلو مینه ته د هغې آبادي په حق له دې اقدامات.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي د مین چاودنې پیښه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسسو سره په کوشتوس کې د ښخو شوو مینونو او نورو ناچاودو موادو د پاکولو او خونسا کولو خبره کړې ده. د والی ویان سیف الدین لټون د دوشنبې ماښام ازادي راډیو ته وویل
ناچاو د توکشته په خپل ځای پاتې دي. ولایتي ادارې په تیر کې څو ځل غوښتنه کړې ده د نړیوال موسساتو مرکزي حکومت نه چې راشي او دغه سیمو د زاړه مینونه ناچاو د توکي پاکي، او اوس هم بار بار غوښتنه کوي دي نړیوال موسساتو سره په دې باندې خبرې هم شوې دي. او دغه پیښه هم چې کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د ناچاو د توکو لامل رامنځته شوې ده، څلور تنه ماشومان پکې ټپیان دي.
د یادولو وړ ده چې شاوخوا دوه نوي کاله کاله وړاندې د کشتوز او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې او اوبو پر سر دښمنی پیل شوه. په دې دښمنۍ کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کشتوزیانو کورونه سوځول شوي، لارې ګودرې یې هم ورانې شوي او ټول ولس یې کډوال شوی و. تیرو حکومتونو څو ځلې د روغې جوړې هڅې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکي په دې بریالي شول چې د دواړو ولسونو ترمنځ دښمني پای ته ورسوي او کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. که څه هم چې د کشتوز په سلګونو کسان د خپلو کورونو، ویالو، لارو او نورو شیانو جوړولو لپاره ستانه شوي، خو د مینونو د چاودېدو له ویرې په ډاډه زړه نه ګرځېدلی شي او نه هم کار کولی شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له کلونو وروسته د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم له میوو حاصل ترلاسه شوی دی. د دې فارم د پنځلس ډوله میوو پر سلګونو ډولونو څېړنه ترسره شوې چې ډیرو یې مثبته پایله ورکړې ده. د دې کرنیز څېړنیز فارم د دې فارم مسؤلان وایي د انګورو او انارو په ګډون له آب و هوا سره د برابرو ګڼو نوي میوو د ترویج هڅې بریالۍ شوي دي، او نور بزګر هم دې ته هڅوي چې د همدغه فارم له څېړنیزو نیالګیو څخه ګټه پورته کړي او په خپلو باغونو کې کینوي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوکران کرنیز څېړنیز فارم دی چې له 2000 کال راهیسې پر سلګونه جریبه ځمکه د 15 بیلابیلو میوو پر 928 ډولونو درختو یا ونو څېړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسؤلان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم مسؤل انجینر محمد الله نوري وایي په دغه فارم کې ایښودل سوو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپیریال کې وده کړې چې سږ کال یې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوو کې چې 15 ډوله میوه ده، او د 15 ډوله میوو 928 قسمونه تر څېړنې لاندې نیول شوي، او تر 2019 کال پورې د دې ټولو څېړنې نتیجه شوي، کتابونه چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوي. د یوغو د شاخونو، د کدونو، د میوې، د میوې د وزن، د میوې د اندازې په ټولو باندې څېړنه شوې.
د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم میوه لرونکي ونې هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د څېړنې لپاره استول شوي دي. ښاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزل سوو 928 ډوله میوو څخه بڼوال کولی سي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوه چې دلته کرل شوی په دې کې داخلي او خارجي ټول میوه موجود دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د تیړنیز فارم میوه چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي، کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوه چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیابه وتلې، د دغه میوه نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم کارکونکي فضل محمد او عبدالناصر بای په عصري بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د اوبو سپما کې هم مرسته کولای سي.
دغه پرکې داسې هغه جیبي دي، دا داسې پولې دي، نو دا اوبه داسې زر زر غواړي. په دغه خاطر باندې چې هغه جیبي یعنی لواره اوبه یعنی نیمې تر درې چارکه اوبه کې ودرېږي، په دې کې خالي داسې اوبه تېرې شي، دغه توپیر یې سته د وطن او د دغه ځای.
چې دا درخت مرض وکړي بیا په هغه وخت کې موږ دوا پر پاشو چې دا درخت مرض وکړي. خوږ وړ ډوله دوا ده چې دغه وکړي دا درخت مرض وکړي بیا دا دوا موږ پر پاشو د ماشین په ذریعه باندې، او دا شوتا کړي و په شپږ ورځو کې موږ پر پاشو دا دوا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنې څېړنیز فارم مسؤلان وایي که امکانات زیات سي کولی سي راتلونکي کې د دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافي عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر 45 جریبه ځمکه جوړ دی، او د څېړنې لپاره د میوو، اوبو او خاورې مجهز لابراتوار هم لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. په دې بحث کې مو د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو پر موضوع کتنه کړې ده. په افغانستان کې د شپې 9 نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډې.